وایس اف امریکا دیوان نن خبری خبرونه مهم سرټکی اسرائیل د ایران په مزایل پروګرام د بندیز او د پاسداران انقلاب ځواک د ترهګر تنظیم ګرځولو غوښتنه کړې ده. ایران پر څه غبرګون نه دی ښودلې. امریکا په اسرائیل غږ کړی د زغم نه د کار واخلي او د شخړې سیوا کې دوه سخت ډډه وکړي. او د ایران صدر ابراهیم رئیسی بعد د 2 اپریل نه د صدر آصف علي زرداری په بلنه د پاکستان دوه ورځنی سفر کوي. بل اړخته د پاکستان په سفر تللی د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ورسره مل پلاوی د پاکستان د صدر او د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدنه کړې. پښتونخوا کې د روانو بارانونو له امله 20 کسان مړه شوي، 2 جوبل دي. د کابل سیند تر مورګو اوخته او سیلابي اوبه د خلکو په فصلونو ورماتې شوي. او د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب ویلي IMF سره د نور قرض د پاره خبري شروع کړي. د دې نور خبرونو او رپورټونو د تفصیل لپاره سره د خبرونو تر پای عمل پاتې شي. دا د وایس اف امریکا ډیو دا نن د نهه یا شنبه ورځ د کال 2023 د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. وخت شوه په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې د شپې نهه نیمه او په واشنگتن کې د غرمې 1 بجه ده. پرې خبري خبرونه کې درته نصر الله خان هرکلی وایم. په اسرائیل باندې د ایران برید وروسته بیا حالات څه دي؟ نړۍ څه وایي؟ د اسرائیل غبرګون څه دی؟ اسرائیل چې کومه غوښتنه کوي نو د هغې په اړه باندې ایران تر اوسه پورې څه ویلي؟ په دې اړه باندې معلومات اخلو. خو د اسلاموفوبیا خبره کېدله، اوس د یهودانو په ضد باندې هم پېښې زیاتې شوې دي. د رپورټ په اړه باندې به هم معلومات پوښتنه کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د ډیوا همکار او څېړونکي پیرزور شاه صاحب ناست دي. ستړي بشه، په خیر راغلي پیرزور شاه صاحب.
په خیر.
اولې پوښتنه به هم دا وکړو چې اسرائیل وایي چې پابندیان یا بندیزونه په ایران باندې، نو څه قسم بندیزونه غواړي؟ بل چې ایران کبریت کړی دی، نو آیا اسرائیل ځواب ورکولو په اړه باندې څه وایي؟ او دا جنگ زیاتېدلی شي کنه دغه ځای باندې ودرېږي؟
نو جی دیکھ، خو چې کوم اسرائیل چې کوم فارن منسٹر دی هغه په سوشل میډیا دا خبره کړې ده، هغه ویلي دي چې مونږ 13 نور هیوادونو ته لیکل کړي دي او مونږ دا غوښتنه کړې ده چې یو خو د بندیزونه ولګي د ایران د میزایل په پروګرام باندې، چې کوم د میزایل جوړولو پروګرام دی، او دوم چې کوم ایران ریولوشنری ګارد کور چې کوم دی په هغه د ترهګر آی آر جی سی چې ورته وایي، هغه د ترهګر تنظیم وبللی شي. نو په دې حق لدی وای چې مونږ امریکا الریډی هغه ترهګر یو تنظیم بولی، خو دی وای چې مونږ په نور هوادونو تم دا ویل دي. نو دا یو قسم د اسرائیل د ایران چې هفته پر اوس کوم حمله کړی وي، د خپل خاور ناول زل او درې نیم سو میزایل او ډرونز وشتیو د اسرائیل په طرف، هغه اکثر بیا غ ناکام شو. لغه کې تاسو نړیوال ریسپانس غو کو نو کې سعودي، اردن، برټن، فرانس دوی ټول د اسرائیل سره مرسته وکړه او د میزایل په لارې کراو غورځول. خو ورسره خبرال اوس اسرائیل چې کوم هغه مشر دی، د ځواکونو مشر لیفټننت جنرال هرزل حلیوی، هغه دا خبره کوي چې مونږ بخامه خا جواب وایو، خو مونږ په خپل خوخه به ټایم کو دا جواب وسنګي دا پتن لګي. خبرال د یو ان سیکرټری جنرال نواخلا ټول نور چې کوم هغه دی، او په دواړو سایډونو دا کوي چې تاسو دا کنټرول کوي. او څومره د امریکای خبره ده، نو امریکا ورته وی چې مونږ چې کوم آسترن لاید مثال به زور کوم ډیفنس سیکرټری هغه چې مونږ هغه سره ویلاړ یو په داسې ټایم د اسرائیل سره، او د اسرائیل چې کوم اهم رول دی په دې سیمه کې، هغه دې نه پته لګي چې دا څومره اهم رول دی. بهرحال نور ما څنګه تاسو چې فرانس هم اسرائیل سره دی، سعودي ایون او جردن کنه دوی هم اسرائیل سره ودرېدل. خو بهرحال اوس به ګورو چې اسرائیل جواب څنګه ورکړي. آیا د ایران په خاورې کې دن حمله کوي یا بل سر ته دوی حمله کوي؟ نو هغه مطابق به بیا پته لګي چې دا جنگ څومره خوريږي.
صحیح. نو رپورټ ته هم چې په پاکستان کې په نړۍ کې خبره کیږي، دا اسلاموفوبیا په امریکا کې هم دا خبره، د ملګرو ملتونو کې هم دا خبره شوې ده. خو اوس دا چې د یهودانو پر ضد یا په امریکا کې هم کاروایانې چې کومې دي پیښه سیاتې شوې دي، نو وجه څه ده په دغه رپورټ نوټ څه دي؟
دا خو یو رپورټ دی، دلته یو تنظیم دی انټای ډیفیمیشن لیگ، دوی ای ډی ایل ورته وایي، او دوی هر کال چې څومره هم دلته هغه کېږي د یهودیانو په خلاف چې کومې داسې پیښې کېږي، هغه کې دوی باندې ډایرکټ حمله، دوی د املاکو نقصان رسول، او بیا دوی تنگول نو اوی د خپل رپورت کې وایي چې دوه درشم کې دا حمله یو سل سلويخ فیصد زیات شول لکه دوه لاس او سپیشلی دا د اکتوبر چې کوم د حماس اسرائیل جنگ د لاغ نه پس نور هم دا زیات شوې دي او دا د تاریخ کې چې کله دوی دا شی لیکي دی وایي چې دا څومره کالونه دا ول زل دي چې دومره زیات هغه شوې دي نو دوی تقریبا اته زره چې انسیدنت شوې دي په دې کې 15200 کوم حمله دي د اکتوبر 13 کال اکتوبر چې کله دا جنگ شروع شو او کله دوی حماس حمله وکړه هغه نه پس دا شزيات شوه دي خو ورسره ورسره چې کوم مسلمانانو تنظیم دی هغه وایي چې د مسلمانانو په خلاف او فلسطینیانو په خلاف چې کوم دلته کرکدا او چې هغه باندې داسې حمله او داسې انسیدنتس هغه هم زیات شوه دي اسپیشلی بیا د فلسطینیانو او د اسرایلانو چې دلته کوم پلوی دی هغه مینس کې چې کړه داسې پروټیسټ وکړي چې جنگ خطر وي هغه زیات شوه دي نو بهرال د دوه طرف نه خوښ خود يهوديانو په خلاف حکومت اغوای چې ټول نړۍ کې زیاته د خو دلته هم دا شی زیات شوه دی
ډیر زیات مننه کو پر شه د وخرا کول معلومات شریکول یو جهان مننه
ډیر مننه
دروي صف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري په دې باندې هم چې کوم تازه معلومات نو هغه تاسو د وی او ای ډیو په فیسبوک یوټیوب انستګرام او په ټوئیټر په خوانی ټوئیټر وسني ایکس باندې تر لاسه کول شي هم په دې باندې ته رپورت باندې کوي چې د ایران حمله ته د جواب نو ورکول د پاره په اسرائیل نړیوال فشار سیوا کیږي خو ډیر اسرائیلیان د حکومت نه د سخت ځوابي حمله غوښتنه هم کوي په دې اړه تاوده بحثونه هم پیل شوې دي د یروشلم نه د وی او ای د پارا د لنډي ګریټسن رپورټ درته د دیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي
د ایران داسې حمله چې په یوسه پکې د سونو میزایلو بریټ شوی تدې مثال په تاریخ کې نشته او بیا هم تاسې د اسرائیلي امنیتي چارواکو تر مخه نړیواله همکاري و چې امریکای اردن او برتانیې په شریکه د مخنیوي کړی دی په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د زغم غوښتنې کوي ځینې اسرائیلیان وایي يهودي ریاست ته ځواب ورکول پکار دي
زما په خیال مونږ د ځواب نه ورکولو بغیر دا باب خلاص نشو پرې خودلې خو ځواب به داسې تولوي چې اسرائیل نه غواړي سیمه ییزه جنگ ته خبره لاړ شي
د اسرائیل د میډیا تر مخه په جنگي کابینه کې شامل پخوانی مشران یعنی پخوانی چیف آف سټاف بینی کینز او غادي ازن کوډ وختل چې د ایران د حملو په وخت کې دوی د هم په ایران ځوابي پرې دوکړي او د اسرائیل وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو داسې نه وختل خو بیا د اسرائیل د استخباراتو ځینې څېړونکي وایي ځان ډېر کم وو او اسرائیل ته ځواب نه دی ورکول پکار
ایم شور اسرائیل ویل بی ایبل ان دی فیوچر to retaliate in iran
زما پوره یقین دی چې اسرائیل به په مستقبل کې ایران ته په یو بل ډول جواب ورکړي شي مونږ ډیر صلاحیتونه لرو او زما په خیال دا به د ایران د لپاره زیات وجاړونکې وي کچري اسرائیل د منځني ختیځ نقشه داسې برابرولو کې کامیاب شو چرته چې دا اومنل شي چې ایران د خپل ګډاګو سره دی او نور ټول د ایران او دغه د ګډاګو خلاف خپل کې همکاري کوي
د ایران بریټ په داسې وخت کې رامخته شوې ده چې په غزا کې د بشري شخړې او په لکونو فلسطینیان لوګي سره د مخ کولو په سر اسرائیل د مخ په زیاتې دونکو نړیوالو نیوکو سره مخ ده امریکا په اسرائیل دور باندې د پاره فشار اچوي امریکا غني چې داسې به د حماس د خوا باقي پاتې یرغمل اسرائیلیان خوشی کړی شي په 1 اکتوبر په اسرائیل بریټ کې حماس ډېر کسان یرغمل کړی وو دا هم نه د معلومه چې څومره کسان دغه کې ژوند دي پاتې دي په اسرائیل کې یو بل اندېښنه هم ده هغه دا چې اسرائیل ایران ته ځواب ورکوي نو بیا غزا پر خودلو د پاره به په اسرائیل فشار نور سي واشي او بیا کېدلی شي اسرائیل خپل مقصد ته ورونه رسي د یروشلم نه د وایس اف امریکا د خبريالې لندا ګریټسن د پاره ارباب محمود علي وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن ڈی سی
د وایس اف امریکا ډیوه د خبري خبرونه لا دوام لري. تاسو په دې هم خبرو چې د امریکا د پاکستان د خزانه وزیر په امریکا کې د سهل زل روان دي په دې اړه باندې به هم تاسو خبرو چې د ایران صدر د پاکستان دوره کوي په دغه اړه باندې رسمي معلومات سدي او بیا د سعودي د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان دوره کړي د په دې اړه باندې تاسو ټول معلومات په خبرونه کې شریکو. خو د امریکا صدر جو بایدن د ګولیا د شنبه په ورځ په وایټ هاوس کې د عراق د وزیر اعظم محمد شیا السودانی کوربو د دوړو بشرانو په داسې حال کې سرو قتل چې د ټولو توجه ایران ته وړدل کوم چې د خالی شنبه په ورځ په اسرائیل باندې خپل لومړنی تاریخي برید وکړ. په دې حمله سره دا فکرمندي زیات شوې چې حسنه په خټه کې یو لوی جنگ وشي. بایدن او د عراق وزیر اعظم په خپل ملاقات کې هم په دې خبري وکړي. د وایټ هاوس نه د وی وی د خبريالي انیتا پاول رپورټر ته د ډیوا همکار فوادله می وړاندې کوي.
وړاندې لیدل شي د خالی فورز ایران په اسرائیل باندې حیرانونکې بریډ وکړي او د یو پراخ سیمه ایز جنگ ویره را پیدا شي. د عراق وزیر اعظم سره داسې ډیر نور موضوعات خو چې غوښتل یې بایدن سره ور باندې خبري وکړي. که څه هم امریکا د ایران حمله ناکامه بللې مګر د عراق وزیر اعظم په دې باور دی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شخړه په خطه کې یو ستره خط شده.
مونږ حقیقت کې ډیر لیواله یو چې دا جګړه ودرېږي کوم کې چې په زرهاو عوام خزی او ماشومان وژل شي ودي او مونږ د ټولو هغو کوششونو هرکلی کوو چې د شخړې د لمن پراخه کېدو مخه نیسي.
د امریکا پوځیان کلونه په عراق کې پاتې شوي او د غنه پس اوس د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نازک دي. امریکا د عراق په شمال کې په خپل تیار شکن اساسو سره د ایران ځینی میزایلونه چې اسرائیل تروار وو پلار کې راو غورځول. بایدن وویل عراق ته د امن په تحفظ کې یو کردار لوبول دي.
په ساده ټکو کې وایم زموږ شراکتداري زموږ لسونو ته منځري ختیسته او فکر کوم دنیا ته احمده.
تر دې وړاندې د عراق نائب وزیر اعظم علي تميم د ګول پورز د امریکا له خارجه وزیر انټونی بلن کنسر وکتل او دواړو د ایران د حمله په ناکامولو کې سیمه ایزه همکاري وستایله او د شخړې په کمیدوې ټینګار وکړ.
فکر کوم د خالی ورځې پیښې وخوده چې که اسرائیل د یو یرغل او یوې حمله ښکار وګرځي نو ضروری نه و او نه به هم ضروری وي چې په یوازې سر د ځان دفاع وکړي. د هغه نه وروسته په تیرو څلور دېرش ګڼټو کې مونږ د یو سفارتکاري خبرګون په هماهنګۍ بوخت یو چې وکړه شو د شخړې د زیاتېدو مخه ونیسو.
مونږ په ټول اړخونو غږ کوو چې زغم دې وکړي او د هغو نړیوالو اصول او قوانینو احترام دې وکړي چې ټاکلي مودي.
د ګول پورز امریکا او عراق هیڅ د کوم دوه اړخیزو ګامونو اعلان ونه کړ خو څېړونکو وایي عراقي مشرتابه ځینې کارونه کولای شي.
Iraq needs to make it
Iraq ta pakar da che da shkhado da kamido da par khpal tarjihat wazeh kadi aw da da iraniano aw da noro arabo mulkuno sara aw hamdaraz america sara da khabar kawl di che da iraq la nukta nazar da manfi de aw da che iraq da tulu taqatuno na waadi che da shkhade da kamolo da para zimawarana amal hukri.
سیمه ایز طاقتونه آرام نه دي ناست. د ګول د دوشمې پورز د عراق صدر د اردن له باچا سره ملاقات وکړ. د اردن د شاهي ایوان ترمخه هغو دواړو په دې خبري وکړي چې که دا شخړه زیاته شي نو خطرې به یې څه وي. د انیتا پاول رپورت فواد لامی وی ویډیو وا واشنگټن.
د وایس اف امریکا ډیو د خبري خبرونه تاسو نه خپلغه د واشنگټن ډي سي سټوډیو نه ګوري. د ایران صدر ابراهیم رئیسی با د 28 اپریل نه د صدر آصف علي زرداری په بلنه د پاکستان دور ځنې سفر کوي. مطبوعات وايي د ایرانی صدر دا سفر دوران دینه جوړ شوی خو سړونکو وايي د ایران او اسرائیل ترمنځ د زیاتې دونکو کړکېچ له وجې به دا سفر ډیر مهم وي. نو منځنی ختیځ کې روان حالات وباندې به د پاکستان واضح دریز به هم سرګن شي. نور تفصیل د اسلام آباد د ډیوا خبريال وقار احمد په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ایران صدر ابراهیم رئیسی به د پاکستان سفر په داسې حال کې کوي چې شام دمشق کې د ایران په سفارتخانه برید کې د پاسداران ایران مشرانو وژنه شوې ده او په ظاهره ایران د دې تور په اسرائیل لګولې ده خو اسرائیل دا تورونه رد کړې دي. بیا ایران په اسرائیل نږدې 300 ډرون بریدونه کړی دي چې د اسرائیل وینا تر مخه دوی ناکام کړی دي. دا ډومبې زل دی چې اسرائیل په ضد ایران د خپل ځمکه استعمال د سپاخ کارا کړی دي. د برید نه پس پاکستان په دې حالاتو خپل اندېښنې سرګند کړی دي. خو د اسرائیل نامه نه د اغستې
د اسرائیل لخوا په غزه بریدونو پس پاکستان په کارا په اسرائیل تنقید کړی وو. خو ایران او اسرائیل ترمنځ په دې حالاتو پاکستان ګڼي چې دا د اسرائیل فلسطین مسله نه ده، ځکه نه یې د اسرائیل او نه یې د ایران نامه اخیستې ده. د غشان چین هم په دې ویلې دي چې ایران او اسرائیل ترمنځ تاوتریخوالی د غزه صورتحال پراخېدو یو عمل دی.
مطبوعاتي رپورټونه وایي د ایران لخوا په اسرائیل برید نه پس اوس اسرائیل یو ځوابي کاروایي لپاره سلاره جوړوي او په دې اړه په حکومتي کچا صلاح هم روانه ده. د ایران صدر د پاکستان سفر په داسې حال کوي چې سمو د وړاندې ایران په پاکستان دننه کاروایي کړې و او وروسته بیا پاکستان هم ځوابي کاروایي کړې و. او دا وخت د سعودي عرب خارجه وزیر هم د پاکستان په سفر دی او ایران او سعودي عرب هم سډیر خص سفارتي تعلقات نه لري.
زما په خیال چې د سعودي عرب چې کوم مخ کې مازی کې کوم پرشر په پاکستان د ایران حواله سره پاتې شوی دی، نو هغه پرشر زه اوس نه غنم چې دومره زیات دی چې څنګه په مازی کې وو. او دا یو بنیادی وجه چې کوم دی، نو کله د چاینا د ګلوبل سکیورټی انیشیټیو په تحت باندې د ایران او د سعودي عرب په منځ کې چې کوم هغه ټرای کا ډایلاګز کړو او دا غینه بعد چې کوم دینو د دوانو سفارتخانی یو بل سره بحال شو، سفارتي تعلقات بحال شو، نو زما خیال لري چې د ایران د سعودي عرب چې کوم دینو د میډل ایست مسلې چې کوم دینو یو پریکټیکل حل په تلاش کې دي.
خو سیډونکو دا وایي چې سعودي عرب خارجه وزیر او ایرانی صدر د پاکستان سفر لوی مقصد با اسرائیل فلسطین شخړه نه، خو د پاکستان اقتصادي مدد او پاکستان ایران سرحدي حفاظت بوي.
ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ
د ایرانی صدر د سفر په وخت به ایران پاکستان گیس پائپ لائن باندې خبري کیږي چې پاکستان ورته سخته التیا لري. بلا په شریکه پولا د ترهګرو د تګ راتګ او درولو باندې به هم خبري کیږي، ځکه چې ایران په دې ډیره واضحه تنقید کوي چې د پاکستان نه ترهګر حل ته کاروایي کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ فری ټریډ اگریمنت باندې به هم خبري اترې کیږي.
د پاکستان او ایران ترمنځ شوې معاهده تر مخه به دا ګیس پایپ لائن منصوبه کال 2014 کې تکمیل ته رسیده او ایران خپل اړخته دا منصوبه مکمل کړي هم دا، خو پاکستان لخوا اوس هم پاتې ده چې لوی وجه د امریکای لخوا په ایران بندیزونه دي. خو د پاکستان دفاع وزیر یو شخصي چینل سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان د منصوبه تکمیل په پوزیشن کې دی او ضربه په دې حق لا فیصله کوي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیو ده. په پاکستان کې بارانونو او بیا خاص کر په پښتونخوا کې د بارانونو څومره نقصان شوی دی، څومره مرګ جوړل شوی دی، حکومت سوای التا او آیا دغه بارانونو ودریدلې دي کنه؟ دا سلسله به جاری وي. په دې اړه باندې به هم تاسو سره معلومات شریکو. د پاکستان د خزانه وزیر په امریکا کې د سهالې زلې دي، په دې اړه باندې به هم تاسو خبرو. خو زو د بل رپورت پلو چې د ایران او اسرائیل ترمنځ شخړې په بلوچستان کې په ارزانه قیمته ایرانی تیلو په قیمتونو باندې هم اثر اچولې دي او ورځ تر بلې قیمتونه لوړ روان دي. ځایي خلک وایي دا وخت ایران سره د بلوچستان په هغه ټولو مرکزونو باندې تیل راوړل بندي د کومو د لارې چې بعد د پاکستانی چارواکو اجازه ورکوله. هم په دې اړه باندې نور تفصیل تاسو ته د بلوچستان نه د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د ایراني تیلو کاروبار سره تړلي عادي خلک وایي چې ایران او اسرائیل ترمنځ تاو تریخوالی جوړېدو له امله د پاکستان او ایران اکثر داخلي دروازې بندې شوې دي او د نورو راکړو وکړو سره سره ایراني تیلو پر قیمتونو هم بد اغېزه کړې ده. او ورځ تر بلې دلته په بلوچستان کې په ارزانه بیه خرڅېدونکي ایراني تیلو یو لیټر قیمت مخ په لوړېدو روان دي.
پوس حاضر دم دا بارډران چې بند سول دا بارډران دا وڅ چیر نورم پورته سول خو نورم پورته چیر کچیر مرد حکومت د سرکار دا خاص کوچ دا بارډران خو خیر اخلاص کچیر د اسرائیل د ایران جنگ شروع سو شاید اتل ګر سټاپ و درې ګر سو پیدا چیر نه هو سم کم دی.
ایران د پاکستان سره خپل پولي د بندولو اعلان کړی دی. اثرات د بلوچستان پر هغه ټولو ضلعو پر خلکو لویږي چې دواړو هیوادونو ګډې پولي ته نږدې اوسېږي. پاکستان تر اوسه د ایران سره د پولي د بندېدو او د ایراني تیلو راوړلو په هکله په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د پاکستان صوبه بلوچستان د ایران سره پر 5 مقاماتو باندې بقاعده انټری ټوکن په نامه داسې مرکزونه دي چې د کومو له لارې دغه ایراني تیل په پاکستان کې دننه راوړل کېږي. تیر کال د ستمبر په میاشت کې د یو پاکستانی سیول استخباراتي ادارې په وزیر اعظم هاوس کې جمع کړل شوی په خپل رپورت کې ویلي وو چې پاکستان ته هر کال 2.8 کروڑ لیټر تیل د ایران څخه راکاچا کیږي او سالانه 80 ارب روپۍ قومي خزانې ته زیان رسیږي. خو د دې برسېره په بلوچستان کې دغه تیلو خرڅلاو غیر قانوني هم ګرځول شوی دی، خو بیا هم په ټوله بلوچستان صوبه کې په عامه دغه تیل خرڅیږي. د پاکستان کسٹم دلته په بلوچستان کې ویان ډاکټر عطا محمد و وی وی ډی وته وویل چې غیر قانوني راوړونکو دغه ایرانی تیلو په زیات پاکستان کسٹم چارواکي هر وخت کاروایی کوي او د کاچا کې دوه په محل هر میاشت په لوی کچه دغه تیل په قبضه کې اخلي. خو د سیمې خلک بیا وایي چې د پاکستاني تیلو قیمتونه ډیر زیات دي ځکه دوی پر دغه ایراني غیر قانوني تیلو باندې انحصار کوي.
د ایران او د اسرائیلو جنگ دي د تیل ور ور په ور وړیږي او دلته دروازې را باندې بندې دي، شانه باندې بندې آشه ولوړیږي ور په ور وړیږي. مخکې په 2.5 اوس لاړې شپې ته اویا تر سیز دي ریښه.
د پاکستان حکومت د اپریل په 14 د پاکستانی تیلو په بای کې نور اضافه وکړل. د پټرولو نوی قیمت 204 روپۍ او ډیزل 209 روپۍ او 8.10 پیسې یو لیټر قیمتونه وټاکل. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستان کې د تیلو بای لوړېدو سره د ګرانۍ نوی توپان به راشي او د خلکو پر ژوند به بد اغیزه وکړي. خو د چمن اوسېدونکو عام خلک وایي چې یوې خواته د مخکې څخه ګرانی ده په چمن کې د بارډر د خلاصېدو لپاره پر لت روان دي او اوس ایراني او پاکستاني دواړه تیل نور ګران شو، د دې په مشکلاتو کې به نور اضافه وشي.
کرایه نشته او دلته تیل ګران دي، موږ ډېر مجبور یو. د مخه به هم په رکشه باندې 1500 ګټلې، د غونه هم خواري پکښې له کور بچان مو په ساتله، اوس تیل ګران دي خواري نشته.
په بلوچستان کې د ایراني تیلو په بای کې اضافه کېده نه یوازې د عامو خلکو پر ژوند بد اغیزه کوي، بلکې د صوبې د خلکو وایي د غټې آمدن ذریعه زمینداری باندې به هم ډېر زیات اثرات اچوي. دا وخت د بلوچستان زیاتره زمینداران د بجلی د نشتوالي له وجې پر ډیزل انجنونو باندې برمې چلوي او خپل کښت کرونده پکوي. د ایراني تیلو قیمتونو کې اضافه کېدو له وجې د زمینداران په اخراجاتو کې به نور اضافه وشي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا ټی وی، چمن.
د روي صف امریکا ډیو دا خبري خبرونه لا دوام لري. په پښتونخوا کې د اپریل 12 نیټه راهیسه پیل شوی د تیزو بارانونو لړۍ لاروانه ده. د بارانونو څومره نقصان کړی دی سره روان دي تازه معلومات لپاره موږ سره د پیښور د ډیو خبريال عثمان خان د اسکایپ د لارې ملګری شو ورته کلی و وستر به په خیر غل عثمان خان. مننه کو عثمان خان، اول خو قدرت وای چې د بارانونو لامل د نقصان خبره زیات کیږي، په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو لوجه څومره نقصان شوه ده؟
بالکل نسل الله صاحب، د 13-15 ورځو راسي د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د بارانونو روان دي او هغه بیا د سیلاب شکل اغستو. نن چې په خیبر پښتونخوا کې کم پتونو په وخت مرستندوی اداره د پی ډی ای داغی د پواد مطبوعاتو سره معلومات شریک کړی شوې دي او غوی ویلي دي چې په دغه بارانونو لوجه یي وش کسان چې دي هغه مړ شوې دي او سلور ویش کسان چې دي هغه جوړ شوې دي. دغه شانیداری په خپل ریپورت کې ویلي دي چې په دغه بارانونو لوجه په ټول خیبر پښتونخوا کې 300 سلور کورونه چې دي هغه ته نقصان رسیدلی دي او په دې کې بیا 15 کورونه چې دي هغه په مکمل توګه باندې ړنګ شوې دي. دا دغه سیلابي صورتحال پر مهال باندې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت چې دی هغه ډیر چټک ګامونه اخیستي دي. وايي چې په دې لړ کې د ځینې انتظامیو سره پرابطو کې دي او کوم کورونو ته کوم خلکو ته چې نقصانونه رسیدلي دي هغه ته د مرستې رسولو په هڅه کې دي. پی ډی ایم وایي دي چې صوبایي حکومت چې کم کسان مړ شوي دي دغه سیلابونو له وجې هغه ته امدادي چکونه ورکړي دي. او کم جوبل کسان چې دی هغه تم رست رسول کی حضرت استم رسول الله سے په خیبر پختونخوا کې دا پتون په وخت کم کسان عمر جوبل وشي تمرو کسان ورساو ته لس لګ روپې ورکول کیږي او دا جوبل کسان چې په مختلف کټګریز کې د درې لک نوالا په 50000 روپو پورې هغه ته امداد ورکول کیږي پی ڈی ایم دا موي چې په کمی زیلی زیاتره چې دی کې متاثر شوی لکه زما تاسو ته سوات یاد کم چترال و یاد کم پوستان داسې پنوخار کې زیاتره یونین کونسلی چې دی د کابل د سیند په غاړه هغې ته اوبه را رسېدلی دي نو هغې ته کم ایمرجنسی سامان چې دی ګرمې کمبلې شوې د خوراک سا یا د کچن چې کم سامان دی دی وایي چې موږ د هغې د رسولو په هڅه کې یو او ځینو سیمو ته رسېدلي دي د دې سره سره نسلطان که زه تاسو ته ویم د دې بار طوفانی بارانونو پر مهال د خیبر پختونخوا کم غریز سیمې چې دی هلته کې د غرونو لوېدو ډېرې پیښې رامخته شوې وې چې د هغې د وجې د چترال چې کم مین سړکونه دي پیښور ته راتلونکي داسې په کوستان کې په دیر کې مختلف ځایونو کې روډونه بند شوي وو چارواکي وایي چې نن دغه روډونه چې دي هغه د ټرافیک دپاره بیرته پرانستل
شي. عثمان خان اختر تیر شو به خلک چکر له هم وزي بهر په دې حالاتو کې چټیاني هم وی نو آیا دا کوم سلسله چې راغلي د بارانونو یا د خړونو راوتی دي سندونو راوتی دي دغه سلسله ختم شو کنه دا روان وي په دې اړه باندې د موسمیات ول څوي
بالکل نن په دې اړه باندې د پی ډی ایم یو تازه مراسله چې دغه مطبوعات ته او ځلې تنظیمي ته استول شوی د پاغي کې د موسمیاتو د کم محکمه چې دا غي د خوا ویل شوی دي چې نن د شپې نه با پاکستان تر بلوچستان لخوا د بارانونو یو نو سلسله چې دا ابا را دل نکیږي او دی وای چې د روان میاشتې د 28 نیټه پورې با دغه د بارانونو سلسله چې دا به رواني او په دغه مراسله کې ویل شوی دي چې په 400 او په نوقار دغه چې کوم سندونه دی پاغي کې د یو لوړې درجه دا سیلاب راتلو امکان شته دی دغه ضلع چې کوم حکام دی هغه ته بیا په ځانګړي توګه باندې ویل شوی دي چې دی بیدار اوسي دغه ته چې کوم محکمې دي چې هغه ویښي وي او په وخت باندې د خلک خبرې هغه ته په مختلفو لارو پیغامونو رسول هم دي خسي کوي دې لپاره یو ټول فری نمبر هم جوړ کړی شوی دی په ول سو باندې دغه خلک چې دی د هر قسم هنګامي حالات باندې د ضلع انتظامیه سره تماس نیولې شي که زه تاسو ته یو مسول الله سره وسله لگا مازیګر پر محل باندې د پیښور مردان چې کوم موټر وی د پاغي باندې د ریسک 1122 کوم محکمه چې دا هغه د میډیکل کیمپونه لګولې دي او د کوم کسان چې د سین سره فاته اوسي یا د لګر تر اغلی و دا هغه درملنی مروانی دي.
نرزا تمنه کو عثمان خان د وخره کول او معلومات شریکول او جهان مننه
تاسو کوم ډیره مننه
د ډیو کتن کوریون کوم سر عثمان خانو د باران پاړه باندې چکم معلومات شریک کړل چې په خبر پختونخوا کې دغه سلسله چروانه ده حکومتي چکم محکمې دی د جغورنې په دې اړه باندې به هم تاسو سره معلومات شریک کړو دغه نمبر هم حکومت شریک کړل چې یو 00 په دې باندې دغه تاسو ټلیفون هم کول شي که څه مسله وي هم په دې اړه باندې درته رپورت وړاندې کوو چې سړنې خای چې د 1901 کمه تیارا هیڅ د موسمي بدلون د تودوخه سپې اوګدي او زیاتې ګرمي کړې دي چې لامل یې زیات خلک زیانمن کیږي د ماحولیات او ماهرین وايي په فضا کې د گرین هاوس یا زهري لګي سونو وقدار سیوا کې دوه سره ماحولیات کې زیات یا ماحولیاتو بدلون نه زیات راغلي دوی وايي کڅه هم پاکستان په دغه گیسونو کې ډېر کم کردار لوبوي خو د خراب وسراتو نه زیات متاثر کیږي نور تفصیل تاسو ته د پیښور نن دی خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي
په یو تازه سیلن کې ویل شي چې اقليمي بدلون په نړیواله کچه د ګرمۍ سپید سوستروي ښکار کوي او په لویو علاقو کې د حرارت زیاتې درجه لکه بل سی وا خلک د اوګدي مودې د پاره زیانمن کیږي د ماحولیات ماهرین وای په نړیواله تودوخه او د ګرمۍ سپو په شدت کې د زیاتوالي راتلو لوی سبب په فضا کې د گرین هاوس گیسونو سیوا کېدل دي دی وای که سهم پاکستان په دغه گیسونو کې د 1% نه هم کم کردار لوبي خو د خراب اثراتو نه زیات متاثر کیږي
دا چې کوم دی دا فوسل فیولز دا چې کوم د تیل او دا ډیزل او د استعمال او د انډستریل چې کوم پولوشن دی په ټول عالمي توګه باندې د ډیر زیات د هیټ ویوز کې او د دورانیا او د شدت سیوا کړل نو کوم دا سه اوس مخ نیو نه کو نو دا د عالمي خبره ده او موږ بغي عزت کې ځکه چې پاکستان په کلائمیټ چینج ریسک باندې موږ په ټول عالمی تور باندې پنځم نمبر ریسک کنډیشن یو.
د اسوسییټډ پریس خبری ادارې لخوا خور شوی او مضمون کې ویل شوی چې د نور لسوا او یو کم اتیاره حسې د نړۍ د تودو خېسپې 40% ډېری رو حرکت کوي او زیات خلک د ډېر وخت د پاره په ګرمۍ کې پاتې کیږي. سیلن خای چې د نور لسوا او یو کم اتیان تر نور لسوا او درې اتیا پورې بد نړۍ د تودو خېسپو په اوسطن ډول اتر ورځې دوام کولو، خو د 2014 تر 2020 پورې دا کچه تر 12 ورځو ته رسیدلې و. د روغتیا د چارو پوهان وایي د نړۍ نورو هیوادونو په سیر په پاکستان کې هم د ګرمۍ د سپول عمله ډېرې خلک د هیټ سټروک کار کیږي او په وخت هسپتال ته د نه رسیدو له وجې ځینې مریضان پکې ژوند له لاسه ورکړي.
موږ ته چې کوم مریضان تیر شوي کال چې کوم هیټ سټروک چلېدلی په جولای کې، نو هغه په ډېر عجیبه خراب صورتحال کې موږ ته راغلي وو. هغه بیمارانو د خولې پوزې نه وینه تلل، هغه بیماران بلډ پریشر مکمل ختم، د بلډ پریشر دپاره مونږ د وایانو ته شروع کړی، مونږ مصنوعي سا مشین وینټیلیټر چې ورته وي مونږ په هغه اچولي، او چې کوم انټرنیشنل ګایډ لاینز دي د واوري اوبو شرکاو کول یا د واوري اوبو په ټپ کې هغه بیماران اچول، نو مونږ هغه په دغه طریقې کار باندې هغه بیماران بچ کولای شي. خو داسې چې کوم آی سی یو ته هیټ سټروک مریضان راشي، نو هغه ډېر زیات متاثر شوي.
د نیوز ورسپانې د خبر تر مخه تیر کال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سلور او د خیبر پختونخوا په مردان میډیکل کمپلیکس کې اتل لستنانو د هیټ سټروک له امله ژوند له لاسه ورکړی وو. د صحت ماهرین وایي د ګرمۍ د سپونه ځان خوندي کولو لپاره مهم دي چې خلک په نور کې د ګرځېدو نه ډډه کوي او د اوبو استعمال زیات کوي.
د اوبو وافر مقدار کې استعمال، جوسونه اسکل، ځان د نور نه بچ کول، بے ضایع د کور نه وتل، دا شیزونه چې مونږ کله وکړو نو مونږ له دې نه بچ کېدی شو. بل چې کله په غنودګي بیوشي راځي نو فوراً اسپتال ته رسیدل. په اسپتال کې مونږ دلته فلوډ شو ته وایو، هغه فلوډ ورکو، او بل په دې کې دا دي چې کولډ واټر بات ورکول یا د واورې د اوبو بات ورکول، دا خو عام ولسته په کار دي چې کله ټمپریچر ډیریږي نور ډیر تیزیږي نو بے ځای د کور د ننوځي.
تیره میاشت د موسمیاتو نړیوالې ادارې ورلد میټرولوجیکل ارګنایزیشن په خپل رپورټ کې ویلي وو چې تیر 2023 کال په یو سل او سلور او یا کلونو کې مشاهده شوی تر ټولو زیات ګرم کال وو، او روان 2023 کال د تیر کال په پرتله کې نور هم ګرم کېدی شي. عبدالرزاق وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان د خزانه وزیر په واشنگتن کې دی. د واشنگتن د دورې په محل د پاکستان د خزانه وزیر په هغه غونډو کې هم شرکت کوي چې د ایم ایف او د ورلد بانک په قربتوب هر کال د سپرلی په موسم کې کیږي، او د خزانه او د ترقی وزیران، د اقتصاد دانشوران او شهري حقوقو فعالان د نړۍ په اقتصاد پکې بحثونه کوي. د سکال وونډن د نه هیڅ شنبه پورز رسمي ډول باندې پیل شوې ده، او د نورو تر څنګ به دوه موضوعات باندې هم غور کوي. یو د موسمي بدلون موضوع، او بل د نړۍ د مقروضو یا قرضدارو ملکونو سمرسته کولی. د وونډې د شروع کېدو په موقع IMF د نړیوال اقتصاد ته د کتنې په اړه باندې خپل رپورت یا ورلد اکنامک اوټلوک هم شای کړي. په دغه رپورت کې دیسه په دې اړه باندې د ډیوا مشر نفیس ټکر هم د غلط ورغلې ده، زموږ سره سکایپ د لاري موجود ده. ورته کله و استره مشه په خیر راغلی نفیس ټکر سره. ټکر سره زموږ وزیر زی د فیش ټکر صاحب سره خوش کوو چې سلام مشه جی. اولې پښتنه به د فیش ټکر صاحب تاسو دغل ته د ایم ایف د نورو اقتصادي اټکلونو تر مخه د نړیوال اقتصاد کوم لور ته روان دی په دې باندې سوال. زما په خیال ده د فیش ټکر صاحب سره زموږ رابطه نه کی، کوشش بیا هم کوو چې نه هو سره بیا د سکایپ د لارې کوشش وکړو. دا مهمه موضوع ده، په دې اړه باندې هم خبرو تاسو چې د پاکستان د خزانه وزیر په امریکا کې د هغې په ملاقاتونو کې سره روان دي، ایم ایف د نړیوال اقتصاد په اړه باندې څه اټکلونه کړي دي، په دې اړه باندې موږ سره د فیش ټکر صاحب موجود ده. د فیش ټکر صاحب زموږ وزیر تاسو ته
او راځي
اوس. دا ولني پښتنه به هم دا وکم چې د ایم ایف د نو اقتصادي اټکلونو تر مخه نړیوال اقتصاد کوم لور ته روان دی؟
ډیره مننه. نن آی ایم ایف دا رپورٹ وړاندې کړی میډیا ته، او د دوی چې کوم اټکلونه دي نه داغه تر مخه اقتصاد دا ښکاری چې په نړیواله کچه د اقتصاد چې کوم هغوی شمیره ورکړی هغه داره چې دا به 3.1% دي. دا د دوی د اټکلونو یا د تمو په حساب کې ورته موږ وګورو نو د هغې نه ښه دی، ځکه چې د اکتوبر په میاشت کې آی ایم ایف چې کوم رپورٹ ورکړو هغوی ویل چې راتلونکي یو کال کې به اقتصادي کچه 2.9% وي. خو دوی ورسره یو بله خبره هم کړې را چې د هغې نه ښه دی، خو مجموعي توګه که وکتل شي نه د اقتصاد دا کچه دا ډېره ورو ده، په ورو روانه ده. دا پکې ډېره مهمه خبره ده. او د هغې دپاره بیا دوی یو بله خبره هم کړې چې کوم نور هیوادونه، یعنی غریب هیوادونه دي یا پرمختلون کې هیوادونه دي، د هغوی اقتصادي کچه چې ده هغه د کرونا د وبا دغه حالت نه لا تر اوسه پورې نه ده راوتې. نو دوی سرور پنځه ملکونه یا هیوادونه یاد کړي، د امریکې پرفارمنس یا اقتصادي چې کوم د دې ګټه ده هغه د ټولو نه ښه ده. ورسره بیا روس، چین، هند او برازیل هم په هغه هیوادونه کې دي چې هغوی خپل اقتصاد ښه کړی دی. خو دا نور هیوادونه چې دین هغوی لا تر اوسه هم د وبا د حالت په چې کوم د اقتصادي کچه و هغې نه لا بهر نه دي راوتي. دریمه چې کوم خبره ده هغه داره چې د قرضونو خبره اوس څو شېبې مخکې د آی ایم ایف مشر کرسټلینا جارجیو هم دا خبره وکړه چې د قرضونو پیډه چې ده هغه ډېر زیات شوی دی په دغه هیوادونو باندې، کوم چې پرمختلونکي هیوادونه دي یا کوم چې بې وزله هیوادونه دي، او دغه قرضونه هغوی برداشت کولی نه شي. د هغې د اټکل تر مخه سخت کال به دا هیوادونه چې دي د خپلې ګټې 14% برخه چې ده هغه به د قرضونو په سود ورکولو کې ورکوي. ظاهره ده دی به په دغه هیوادونو کې دننه خلکو باندې اثر وي. موږ به پاکستان مثال واخلو، په پاکستان باندې نږدې 130 بلین ډالر قرضه ده، او دوی سخت کال چې کوم ځان ته ټارګیټ کې خو دی هغه دا چې دوی به 6 بلین ډالر قرض واپس ورکوي. ورسره چې دا کوم قرض ورسره دی په دې باندې به سود هم ورکوي. نو دا ټول چې راځم کې که تاسو پام کړی زمونږ اوریدونکو او کتونکو به هم دینه خبر وي چې د پاکستان چې څومره پیداوار دی هغه 80% نه زیاته برخه هغه د قرضونو په خدمت کې استعمالیږي. نو دا هم د هغه لپاره یو یره وه او دا بیان کړه. اقتصاد په دغه ملکونو کې چې د مایات کول امریکا او نور پرمختللي هیوادونه هغه کې خو نسبتا ښه شوی دی، خو په کمزور هیوادونو کې د پاکستان په شانت هیوادونو کې، په افریقا کې سب سهارا دغه ملکونو کې، افغانستان بل مثال دی، هلته کې د اقتصاد کچه کم ده، هغه شانت نه ده. او بیا که موږ وګورو دوی چې کوم د نړۍ د پاره اټکل کړي هغه 3.1 دی، خو د پاکستان د پاره 2.0% اټکل کړي. دا ښیي چې هلته به اقتصاد نور هم رو
نه فشتکر سی بیو طرف تک دی وای چې کوم پرمختللی هیوادونه دی داغه اقتصاد خپات شوې ده. خدا وخت پټولو نړۍ کې د ګرانۍ نفریات کیږي، بلور ته په منځني ختیځ او یورپ کې جګړه هم روانې دي. د آی ایم ایف رپورت او اټکلونه په دغه اړه باندې څه وایي؟
دا څه ده چې دی رپورت کې هم چې دا کم نن راغلي دي، او دغه شانت سوشي به مخ کې چې کومه خبره کرسټلینا جارجو اکړې ده هغه وایي چې ګرانۍ چې دا هغه په مکمل توګه باندې هغه ته ماته نه دا ورکړی شوی. د ګرانۍ دا کچه چې دا به اوسم کله به کوزیږي او کله به خیږي. په امریکا کې نسبتا ګرانۍ یو څه قابو شوی ده، او د پاکستان لپاره دوی د دې کال لپاره 3.15% ګرانۍ کچه ښیي. خو خپل په پاکستان کې اوس هم چې دینه هغه لا 23% پورې ده. نو د دې علتونه هغوی ډېر ښیي. یو خو داره چې پیداوار کم شوی دی، بل خبره چې دا هغه داره چې په جیو پولیټیکل، یعنی په موږ چې وګورو دوه غټې جګړې روانې دي په دې وخت کې، یو د یوکرین او د روس ترمنځ جګړه روانه ده چې په هغه کې د یوکرین سره امریکا هم ولاړه ده، یورپ هم ورسره ولاړ دی. دغه شانتې پیا د منځني ختیځ د نوې کیسه چې راغله د هغې په وجه باندې د تیل چې ګرانیږي، د هغې په وجه باندې چې سپلای چین، یعنی د توکو د رسایې دا کم یو زنجیر چې جوړ شوی دی دې زنجیر ته په نقصان رسی نه دا غي په جماندې گرانی لا اوس هم هغه وی چې مکمل تور باندې هغه ته ماته نه ور کړی شوی نه دا غي څو شیان دي چې په پرمختللو هیوادونو کې د گرانی خلاف یو څو ګامونه اغستې شوی دي خو بل دا چې ګوره دې کې انټرست ریټ یعنی د سود کچا غټ بانکونه چې دي هغه قرضې په سود باندې ور کوي امریکا کې اوس هم دوی د سود کچا لوړه ساتلې ده د سود کچا چې لوړه وي نو گرانی ورسره بیا کمیږي خو دا ملکونه تر ډیرې مودې پورې د سود کچا لوړه نشي ساتلې د سود کچا چې لوړې خلک بیا قرضونه ناخلي خلک بیا پانګې نه اچوي او دا غي د وجه نه دوی دومره ډیر مود صبر نشي کوي نو د آی ایم ایف دا وړاندیز وو د ټول ملکونو ته او خاص کر د غټو اقتصادي هیوادونو ته چې ردوی دی لا د سود کچا دومره زر نه کموي ځکه چې گرانی په مکمل توګه ماته نه خوړلې
د پاکستان کې نوې حکومت او بیا د پاکستان نوې د خزانه وزیر محمد اورنګزیب هم د امریکای په امریکا په سفر دی امریکای تر اغله دی په دې غونډه کې یو یا د آی ایم ایف او د ورلد بانک د کلنۍ غونډه کې یو د پاکستان نور پور اغستو هم واړی نو په دې باندې څه تازه معلومات دي
دا سره چې واشنگتن کې څه په دې بلډینګ کې هغه هم دی کوم ځای کې دا آی ایم ایف دا وداني چې د سوشي به مخ کې هغه پکې مونږ هم لیدو نو دته غونډیم دی خدای هغه او د آی ایم ایف ترمنځ د نور قرض اخستلو د پاره چې کوم غونډې دی هغه په 18 اپریل شروع کیږي 18 اتلسم او 19 په دې ډېر ورځې کې به هغه د آی ایم ایف سره بیا خبرې کوي پاکستان تل د آی ایم ایف یا د ورلد بانک د قرض اخستلو زیات پلوی دی او دا غي وجدار چې د چین یا د سعودي عرب یا د عرب اماراتو نه چې کوم قرضونه اخلي دا غي سود کچا ډیر لوړه ده د آی ایم ایف او د ورلد بانک نه چې کوم قرض اخلي دا غي د سود کچا کم ده یو اوی سلور پیسه دا یا دا غي نه زیات اخلي سود د سود او آی ایم ایف یو اشاریه 15 پورې سود اخلي واپس خپل قرضو باندې نه دا دوی ته ارزان پریوزي اوس چې دا محمد اورنگزیب چې د پاکستان د خزانه وزیر دی دوی په اسلام آباد کې خبرې کړې دي تر اوسه پورې چې کوم رپورټونه دي هغه مداري چې دوی د شپږونه تر 8 بلیون ډالر پورې یعنی شپږونه 8 ارب ډالر پورې قرض غواړي چې د آی ایم ایف نه واخلي خو یو سور زمخ کې د آی ایم ایف مشر هغه دلته په یو تھنک ټینک کې په واشنگتن کې خبرې کړې وې چې هغه وایي چې پاکستان لا خپل مسلې حل کړې نه دي او تاسو ته پته لري چې پاکستان آی ایم ایف سره غواړي آی ایم ایف ته ټول نه غټ مطالبه دار چې پاکستان باید د خپل مالیو جال چې دی هغه وغځوي اوس هم د مالیو جال چې دی هغه ډیر کم دی هغه کې هر سړی نه دی راګیر یا هغه کې هغه سکتورونه نه دی راګیر چې هغوی خلک یا پیسې ګټي خو مالیې نه ورکوي نو د آی ایم ایف اوس هم دا کوشش دی چې پاکستان د خپل د مالیو جال وغځوي پاکستان په حکومتي کچه چې کم خلکو ته داریاتونه ورکوي یا مفت شان ورکی د دې دا کچا چې کم ددار کم کینې تر سوچ د انیشي وي ممکن دا خبرې ډېر سخت وي خو ډېر امکان دار چې آی ایم ایف سره مدد وکړي
ډېر زیات مننه کوم نفیس ټکر صاحب د وخرا کول معلومات شریکول یو جهان مننه
مننه
وایس اف امریکا دیو دا خبری خبرونه تاسو نه خپل غو واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه غوړی د پاکستان په سفر تللی د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ورسره عمل پلاوی د پاکستان د صدر آصف علي زرداری او د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدنی کړی دی په دې اړه باندې رسمي معلومات سدي تاسو سره د اسلام آباد نه دیو خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې شریک کوي
اسلام آباد کې د نهې پر ورځ د خپل سعودي هم منصب فیصل بن فرحان سره ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په مهال د پاکستان خارجه وزیر اسحاق ډار وویل چې د دواړو هیوادونو پلاوو ترمنځ د بیلابیلو څانګو په اړه خبرې شوي او زیاته کړې چې د سعودي عرب لخوا د لوی سرمایه کاری هرکلی کوي. اسحاق ډار وویل چې د سعودي عرب سره د آی ټي، معدنیاتو، زراعتو او نورو برخو کې په سرمایه کاری خبرې وشوې او د سعودي عرب سرمایه کارانو ته به هر ډول اسانه ورکول شي. په دې موقع خبري غونډې ته خپل وینا کې د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر پاکستان ته خپل سفر یو مثبت پرمختګ وبلو او ویل چې هغوی په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې د سرمایه کاری فرصتونه ویني. د اقتصادي چارو کارپوهان د پاکستان په سفر راغلي د سعودي عرب هیئت مهم ګرځوي او وایي چې په پاکستان کې د سعودي عرب لپاره سرمایه کاری غوره موقع موجود دي.
ظاهر ہے کچھ سے روزگار کے مواقع آئیں گے، اس سے جو علاقائی ترقی ہے.
په پاکستان کې د سعودي عرب د سرمایه کاری سره به د روزگار فرصتونه پیدا شي. د پاکستان دننه به سیمه ترقی وکړي. که په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امنیت په تیلو پاکولو کارخانه لګي نو دې سره به سیمه ایز فرق راکم شي. دې سره به پاکستان ته فارن ایکسچینج راځي او د پاکستان اقتصادي تنهایی به ورسره هم ختم شي. خو دا هر څه به د پاکستان په ګټه کې وي.
ضرورت ہے کہ اکنامک آئسولیشن سے بچے، وہ چیزیں جو ہیں پاکستان کے لیے فیور میں جائیں گے.
لدی وړاندې د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر په مشرۍ کې د سعودي عرب پلاوی د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف او صدر آصف علي زرداری سره هم جدا جدا لیدل قتل کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی چې وزیر اعظم شہباز شریف هیل ښکارا کړی چې پاکستان ته د لوړپوړي سعودي پلاوی دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو یو نوې باب پرانیزي. وزیر اعظم ویلي چې پاکستان د سعودي عرب سره خپلو اړیکو او د سرمایه کاری څنګه کې مرستې ته د ودې ورکولو ته لیواله دي. تر دې مخکې د سعودي عرب پلاوی د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم لیدل قتل کړي او هغه د دوه اړخیزه تعلقاتو په لا پیاوړتیا او تجارتي اړیکو او سرمایه کاری ته په ودې ورکولو ورسره خبرې کړې دي. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر اسلام آباد کې د خصوصي سرمایه کاری د اسانتیا کونسل په غونډه کې هم ګډون کړي او دغه غونډې ته د پاکستان خارجه وزیر اسحاق ډار ویلي چې پاکستان کې د سعودي عرب سرمایه کاری ته په درنستر ګوري او باور ورکړي چې د سعودي عرب دا سرمایه کاری به بریالی کوي. پاکستانی رسینو کې مخې ته راغلو رپورټونو کې ویلي شوي چې وزیر اعظم شہباز شریف د سعودي عرب پلاوی ته په پاکستان کې دننه د ترانسمیشن لاین، سولر انرژي او کان کیندنې پروژو کې د سرمایه کاری په اړه وړاندیزونه هم ورکړي دي.
پمینځنی ختیځ کې د ایران او اسرائیل ترمنځ وضعیت نور خرابېږي، نو بیا کېدای شي چې په پاکستان کې د سعودي عرب د سرمایه کاری پلان لږ وروسته شي، ځکه چې نن د پاکستان او سعودي عرب مابین د مفاهمت په یادښتونو لاسلیک نه دی شوی او تمه ده چې کله د سعودي عرب شاهزاده محمد بن سلمان د پاکستان سفر وکړي نو په دې یادښتونو به دستخط وشي.
پاکستان ته د سعودي عرب لوړ رتبه حکومتي پلاوی خپل دا سفر په داسې حال کې کړی چې په مینځنی ختیځ کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې سیوا کیږي او د ایران اسرائیل ترمنځ تازه شخړې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیوا د خبری خبرونه تاسو باندې خبرېږي د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه ګوري. د ډیوا تاسو په فیسبوک، یوټیوب، انستګرام او په ایکس باندې هم فالو کولای شئ، د خپل ملګرو سره شریکولای شئ. همزو د بل رپورت په لو چې په تیرو وختونو کې چې په قبایلی ضلعو کې وسلوال فعالیتونه زیات او د نامنې پیښې ډېرې کېدې، اوس دغه لړۍ په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملو شوو ضلعو سره په پوله پرتو بندوبستي سیمو کې زیاتې شوې دي. په دې اړه باندې څېړونکي څه نظر لري تاسو ته دغه رپورت کې نور تفصیل د سیمې د نړیوا خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په قبایلی ضلعو نور صوبه کې په امنیتي چارو نظر لرونکي کارپوهان وایي په صوبه کې ورګډو قبایلی ضلعو کې د وړاندې نه وسلوال موجود و. که څه هم د پوځي عملیاتو سره زور یو څه کم شوی و، خو د دوی په نظر په افغانستان کې د طالبانو د راتګ سره پاکستان کې په څه ناڅه شکل کې موجود وسلوالو ته نه یوازې ملاتړ ترلاسه شوی، بلکې دوی د قبایلی ضلعو نه را پدې خوا هم خپل فکري ملګري پیدا کړي او طریقې کار یې بدل کړی دی.
ځکه موږ دا ګورو چې په چکم خاري دي پاغې کې د دې سرګرمیان هم سی واښوې اټیکونه ټانک تو ګورا سیټلډ ایریا دا ډیر اسمیل خان وګورا لکه مروت وګورا مردان وګورا بونیر وګورا نو موږ دا ګورو چې دا اوس اربنایز وارفیر یو نوې جنگ شروع دی.
پاکستان وای په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته دلته د نامنې پیښې سیوا شوی، خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان دغه تورونه رد کړی دي. پاکستان کې حکومتي او پوځي چارواکي وای د ترهګرۍ ملای د وړاندې نه ماته کړې، د تلپاتې امنیت پر ځای کولو پورې به د ترهګرۍ ضد مبارزه جاری ساتي. کارپوهان وای قبایلي ضلع د وړاندې نه د نامنې څخه اغېزمنې او شاته پاتې وي. د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو سره نور هم اغیزمنی شوی او اوس دغه لړۍ د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته غځېدلې ده. د دوی په وینا په صوبه کې د نامنې د پیښو سیوا کېدو سره به نه یوازې د پختونخوا مشکلات سیوا کېږي، بلکې په دې سیمه کې نامنی به د ملک لپاره د اقتصادي تاوان سبب ګرځي.
داسو کې حمله شوې وه 2021 کې چې نه چاینیز پکې مړو، نو هغه نه پس چاینیز چې حوالے سره امتیاعي لکه دوی سیریت شوي وو او انویسټمنټ یې سب ټایم پورې رکاو کړی وو. په دې چې هر یو ملک چې لکه تا ته انویسټمنټ هم راوړي کنه، تا ته خپل کسان هم رالیږي دلته د کار کولو دپاره، نو کلم دا نه غواړي کنه چې دوی دلته بیا ټارګیټ شي.
پاکستان وایي نه یوازې وړاندې بهرنیو پانګوالو ته د امنیت زمینه برابره کړې، د امنیت دپاره کلک اقدامات کړي، بلکې اوس یې د بهرنو پانګونو د پاره ځانګړی کمیشن جوړ کړی او داغې د امنیت د پاره نور کوټلی ګامونه پورته کوي. د امنیتي ادارو د سیړنیز مرکز سنټر پر ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز په نوم ادارې د رپورټ تر مخه روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ګرد هیواد کې د ترهګرۍ او ترهګرۍ ضد عملیاتو کې 1,202 کسان وژل شوي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
Free cinema without censorship, without any challenges that we used to have during past 20 years, I don't think so. Because the Taliban, they don't believe in cinema.
Cinema is not a place to be in the world. I don't have any
hope. If I have a few years later, I will be here.
ستړي مشه زما نظر شهید يم د افغان سينما ان اكسایل مستند فلم جوړونکې چې لنیکه مرغه دا فلم د نیویارک فستیوال ټي وي او فلم د برونز جایزه وګټله. دا زما او د ډیوی ټول ټیم لپاره د خوښۍ او ویاړ ځای دی. په جلاوطنۍ کې د افغانستان سينما دا ډاکومنټري یا لنډ فلم د افغان سينما د لوړو او ژورو جاج اخلي. زه هیله لرم چې دا فلم با په ټولنه کې د سينما اهمیت او رول روښانه کړي او په ځانګړي توګه په افغانستان کې چیرې چې د طالبانو منی دو سره یو ځل بیا پر سینما او هنر بندیزونه لګیدلې. په دې هیله چې تل وت وانی ګو د ټولنې مهم موضوعات را برسېره کړو. ستاسو د ملاتړ هم ډیر مننه کوم.
دروایس اف امریکا ډیو دا هم تاسو ته رپورت وړاندې کوو. د بلوچستان په اړه باندې چې نور صوبو کې نوي حکومتونه جوړ شوي، په بلوچستان کې هم، خو بلوچستان کې لا اوسه پورې صوبایي کابینه نه ده جوړه شوې. د پیپلز ګوند میر سرفراز احمد بوکټي د مارچ په 2 منټه د وزیر اعلی په توګه څوګند پورته کړ. ته د سېنات انتخابات پروسه هم بشپړه شوې او د بلوچستان ټول یو سېنټران بیل مقابله منتخب شوې دي. نو تر اوسه پورې بیا صوبایي کابینه ول نه جوړه شوې. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د بلوچستان نړیوال خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان د عامه انتخابات وروسته تر دوی میاشتې زیاته مدت تیر سوې ده چې میر سرفراز بوکټي د بلوچستان اعلی وزیر انتخاب سوی، خو تر اوسه پورې کابینه نه ده ټاکل سوې. څېړونکي وایي چې په بلوچستان کې د کابینې نه جوړېدل د صوبې پر انتظامی چارو باندې منفي اغیز کوي. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د ټولو محکمو چارې په خپله چلوي. څېړونکي وایي د صوبایي کابینې د جوړولو او د ائتلافي ګوندونو ترمنځ د وزارتونو د ویش په اړه چې په مرکز کې سکوب ګوندونو پریکړه کړې ده، دا د صوبایي اسمبلی د غړو لپاره د منلو وړ نه ده. خو چېړونکو یو خبريال شاهزاده ذوالفقار ویي چې د کابینه د زند یو لامل شاید د پاکستان مسلم لیگ نون او د بلوچستان په وزارتونو کې اوس شپته پیسده وند غشتنه وی
پرایم منسٹر دی او د صدر چې دوی تای کړل چې پیپلز پارټي سره وزیر اعلی وی سرفراز بوکټی او ټاکل شو دا خوشکارا دي چې دونیم کال د پاره بدای دونیم کال د پاره به پاکستان مسلم لیگ نون راکبي سوک سوک به وزیري دا اختلافات چې دی په پاکستان مسلم لیگ نون کې مسا او دا پاکستان پیپلز پارټي کې مسا باپ آیا دوی څنګه ایڈجسٹ کړي او اے این پی کا دوی ایڈجسٹ کولا هغه به څنګه ایڈجسٹ کړي سسٹم تر اوسه پورو فلال جام دی
خو بیا هم د صوبایي اسمبلی غړي د پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز ګوند او نور متحده ګوندونه په ښکاره ویي چې دوی له دې پریکړې سره موافق دي خو په حکومت کې شامل ګوندونه د مرکزی قیادت لخوا ټاکل شوی د فارمولې لمخه به د دغې صوبې په 19 کسیزه کابینه کې 14 وزیران او 15 مشران شامل وي د پریکړې لمخه د پاکستان پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون هر یو شپږ وزارتونه به ورکوي عوامي نېشنل پارټي او د بلوچستان عوامي پارټي ته به یو یو وزارت او ویتیادیانو ته به 15 سلاکاران ورکوي
بلوچستان کې چې کوم الیکشن شوی دی اوس پورې 1970 فرست الیکشن دغه بعد اوس پورې دلته بلوچستان کې سنگل پارټي چې دی هغه الیکشن نه ګټل اور دل تک کوم پارٹیاں چھے جی ڈفرنٹ پارٹیاں چھے جی آگا کولیشن گورنمنٹ جوڑ کرے جی نو دا وجہ ہم جی چھے کولیشن پارٹ کولیشن گورنمنٹ کے کولیشن کم چھے پارٹیاں راضی آگا خپل ڈیمانڈ چھے جی
چڑونکو وی د بلوچستان د کابینې د زنګ لامل د مرکزی حکومت د سیاسي ګوندونو د اختلافاتو سره سره په حکومت کې موجود نوابان او سرداران دي د بلوچستان اسمبلی په 15 پیته غړو کې د دوی اکثریت دی هر یو وزیر جوړیدل غواړي چې دا د بلوچستان د وزیر اعلی لپاره لوی چیلنج دی د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوختی هم په تیر ورځو کې د خبريالانو سره په غیر رسمي خبرو کې هغه خبر رات کړی چې ګواکې صوبایي کابینه د اتحادیانو ترمنځ د اختلافاتو لامل نه جوړیږي د پاکستان مسلم لیگ د صوبایي اسمبلی یو ټاکل شوی غړي هم دا ډول خبرونه رات کړل دا اطلسم عیني ترمیم وروسته حکومت ته دی پابند وي چې کابینه به غټه نه وي حمله دې کبله د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوختی ل دی وړاندې چې داغه کابینه به د اساسي قانون لمخي جوړیږي تر دې وړاندې هم د بلوچستان په کابینه کې تر سلو زیات سلاکاران شامل کړل شوی وو چې د حکومت پر خزانه باندې دروند بار بلل کېدی د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی په حکومت کې هم ل 15 پیته کسیز اسمبلی زخه اکثره غړي د کابینه برخه وو په اسمبلی کې یوازې یو غړ په پوزیشن کې وو حمید سمسور یو ایل ډی وا کوټا
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د اړتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د وایس اف امریکا ډیو دا خبري خبرونه تاسو نه خپنی غو واشنگتن ډي سي سټوډیو نو وکټله په دې کې مونږ د ایران او د اسرائیل ترمنځ چکه ما مسله روانه ده په دې اړه باندې هم رپورت وړاندې کړ د پاکستان د خزانه وزیر په امریکا کې د ایم ایف د نړۍ د اقتصاد په اړه باندې څه اټکل کړی دی د پاکستان باندې څومره قرض دی پاکستان څومره قرض غواړي په پاکستان کې د بیا خبر په خنفا کې د بارانونو لامل څومره نقصان شوی دی په دې اړه باندې د رپورټونو پراتو په بلوچستان کې تر اوسه پورې کابینه اوله نه جوړه شوې په دې اړه باندې د رپورت هم په دې خبرونه کې شاملو تاسو دا وروسته هم بیا د ویو ایډیو په فیسبوک یوټیوب او په ویب باندې کتلی شئ د تازه معلومات لپاره تاسو د ویو ای ډیوا ایکس او د فندور رپورټول لپاره تاسو د ویو ای ډیوا انستګرام فالو کول شئ. د خبري خبرونه وخت پای ته رسیدلې ده. زه نصر الله خان د دې خبرونه پروډوسر وخور شاسب او انجینران تاسو نه اجازه ترلاسه کړو. نو خدای پامان.